د سهار 15 بجې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس اتمه ده چې د 2023 میلادي کال د نومبر له 9 سره برابره ده. خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي چې په تورخم کې له پاکستانه ایستل شویو ماشومانو ته خوندي ځایونه جوړ کړي دي. یونیسف پرون پر ایکس شبکې لیکلي دا خوندي ځایونه چې 24 ساعته پرانیستي وي له پاکستانه ایستل شویو ماشومانو ته خپلو کورنیو ته د رسیدو تر وخته رواني او ټولنیز ملاتړ او تفریحي فعالیتونه برابروي. یونیسف د دې ماشومانو د شمیر او د خوندي ځایونو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي. د نومبر په لومړۍ نیټه له پاکستانه د بی اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوه چې ویل کېږي په دې ترڅ کې یو شمیر افغان ماشومان هم له خپلو کورنیو جلا او له سرپرست پرته افغانستان ته شړل شوي دي. په څه باندې 400,000 افغانانو کې چې تر اوسه له پاکستانه ایستل شوي د راپورونو له مخې شاوخوا 60,000 ماشومان دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون د امو سیند د نفتو په ساحه کې د تیلو د استخراج 90 څاګانې پرانیستلې. د طالبانو حکومت د یوې ویډیو په خبرولو سره د ملا برادر په حواله ویلي دي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به په افغانستان کې یو لوی روغتون، یو معیاري سړک او د اوبو بند جوړ شي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تیلو د نویو څاګانو د پرانیستو اعلان کړی چې راپورونو له مخې د تړونونو په لاسلیک کولو کې لازم شفافیت نشته او ویل کېږي چې د افغانستان کانونه هم په غیر مسلکي ډول استخراجېږي. نن د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند شپږمه ورځ ده او تمه کیږي چې دوه ځلې نور به هم حماس ډله اسرائیلي یرغمل او اسرائیل به فلسطینی بندیان خوشی کړي. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي ډله بلل کیږي د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو په برید سره د راپورونو له مخې د څه باندې 1200 کسانو په وژلو سربیره 240 تنه یرغمل کړل. په تیرو 15 ورځو کې شاوخوا 80 یرغمل خوشی شوي. دا کسان خوشی شوي دي خو لا هم حماس او نورو فلسطینی ډلو شاوخوا 160 کسان ساتلي دي. اسرائیل هم په بدل کې یو شمیر فلسطینی بندیان خوشی کړي. اسرائیل وایي که څرګند شي چې حماس ډله د توافق له مخې نور یرغمل نه خوشی کوي نو د خپل ټول ځواک په کارولو سره به یې وځپي. لیوخوا اسرائیلی چارواکي په غزه کې د ملکی تلفاتو او مرګ ژوبلې عامل حماس بولي، خو بلخوا په غزه کې د روغتیا وزارت ویلي چې لږ تر لږه 15,000 کسان د اسرائیلو په حملو کې وژل شوي دي. په ایران کې د 15 بندي سیاسي فعالانو کورنۍ وایي چې حکومت د دوی بندیانو ته د مدافع وکیل اجازه نه ورکوي. دا کسان په ختیځ آذربایجان کې نیول شوي خو تورونه تر اوسه نه دي معلوم. د داوود شیری ورور ایوب شیری چې یو زندانی دی د ازادۍ راډیو د ایران څنګه فردا ته وویل د سپتمبر په 22 په تبریز کې د هغه د ورور تر نیول کېدو وروسته دوی یوازې درې واره لنډې ټلیفوني خبرې ورسره کړي. د وضعیت د بندیانو د کورنیو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړي. په ځانګړې توګه هغه کسان اندېښمن دي چې ښایي د کورنیو غړي یا خپلوانې په یو کسیزه بندخونه کې پراته وي. د ایران رژیم تر اوسه د دې فعالانو د نیول کېدو په اړه رسمان څه نه دي ویلي او نه یې د دوی د کورنیو او د بشري حقونو د څارونکو اندېښنې ځواب کړي. او په ابوظبي کې د لاس اووریز کرکټ لیګ تیره شپه د ګڼو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شو. په لومړۍ لوبه کې د دکان ټیم 113 منډې وکړې او په ځواب کې د نیویارک ټیم چې رحمان الله ګربز هم په کې لوبېده یوازې 96 منډې وکړې. ګربز هیڅ منډه ونه کړه. په دوهمه لوبه کې بیا نارتن واریرز ټیم چې افغان لوبغاړي حضرت الله زازای او عظمت الله عمرزای هم په کې لوبېږي خپل سیات مات کړ. دې ټیم په لسو اوورونو کې 103 منډې وکړې. د ابوظبي کرکټ لس اووریز لیګ ګاند افغان لوبغاړي هم اخیستي دي چې لوبي پکې کوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. جواب اوري چې د افغانستان پخوانی ولسمشر وایي نړیوال باید د طالبانو د حکومت د لری کولو فکر ونه کړي. حامد کرزی دا څرګندونه په تاجکستان کې د طالبانو د مخالفو فعالانو د څرګندونو په جواب کې کړي.
د اتفاق د یووالي نه بغیر که د ټوپک په لاري که د سیاسي عملیاتو په لاري چې هره فیصله افغانانو وکړه نو زموږ دا یقین دی چې په هغې کې به بریالی کیږي.
یونیسف وایي په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته څو لکه ماشومان چې مندې شیدې نه لري تشخیص کړي دي.
شیدې نه لرم، شیدې ورکړم د وچو شیدو توان هم نه لرم. وچو شیدې خو ډېرې قیمته دي، تشویشونه دي، د تشویش له لاسه د نه خوراکۍ له لاسه مې شیدې وچې شوي دي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د غزني خلک وایي د وچکالۍ د مخنیوي لپاره باید اوبه مهار شي.
د وچکالۍ کچه لوړه سوې ده او پکار ده چې تر څو دغه د بارانونو اوبو د ژمي دغه د واورو اوبه باید مهار سي تر څو وکولای سو موږ له دې نه ښه استفاده وکړای سو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اروپایي پارلمان مشرې د روسیې پر ضد په جګړه کې له اوکراین سره د نږدې همکارۍ غوښتنه کړې. نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لومړی موضوع راخلو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید په زور د طالبانو د موقت حکومت د لری کولو په فکر کې ونه اوسي. ښاغلي کرزی دا خبره د جاپان له یو خبري آژانس کیډو نیوز سره په مرکه کړې. دا مرکه پرون خبره شوه. له بلې خوا د هرات امنیتي غونډه چې د طالبانو لوی شمېر سیاسي مخالفین پکې راټول شوي وو تر ډېره د طالبانو د حکومت پر ضد له توندو څرګندونو سره پای ته ورسېده. په دې اړه صفي الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې له پاتې معدودو سیاستوالو دی چې د بین الافغاني خبرو له لارې د افغانستان د اوسنۍ کشالۍ د حل په لټه کې دی. هغه د جاپان له کیوډو نیوز خبري آژانس سره په یو تفصیلي مرکه کې چې سه شنبه خبره شوه ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د زور له لارې د طالبانو د رژیم د لرې کولو پر ځای دا ډله وهڅوي چې د بین الافغاني خبرو له لارې خپلې تګلارې سمې کړي. کرزی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په کابل کې دی او کم بهر وتلی ډیر وخت وروسته له یوې بهرنۍ رسنۍ سره مرکه کړې ده. د ښاغلي کرزی دفتر لا د کیوډو نیوز د مرکې د محتوا په اړه څه تبصره نه ده کړې. کیوډو نیوز وړاندې د ښاغلي کرزی په حواله دا هم خبره کړې چې موږ نور په دې هېواد کې شخړه نه غواړو، شخړه به د نن ورځې په پرتله حالات نور هم خراب کړي. هغه دا هم ویلي چې د رژیم ړنګېدل یا د رژیم ټوټه کېدل نه غواړي. په افغانستان کې د ده په خبره په کافي اندازه دا تجربه شوې. کرزی دا هم ویلي چې طالبان باید سمدستي نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او د ده په خبره دا د مشروع او په رسمیت پېژندل شوي حکومت په لور یو ګام دی. کرزی داسې وخت په افغانستان کې د رژیم د ړنګېدو مخالفت کړی او په بین الافغاني خبرو یې ټینګار کړی چې د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه کې د طالبانو د لوی شمېر مخالفینو په شمول د هرات امنیتي غونډه پای ته ورسېده. په غونډه کې ګډونوالو تر ډېره د طالبانو له حکومت سره تعامل ناسم وباله او توندې نیوکې یې پرې وکړې. ځینو آن په زور یا له هرې بلې ممکنې لارې د طالبانو د حکومت د لرې کولو یادونه وکړه. له دې ډلې د پاکستان د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ چې پخوا د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر هم و څو واره دا دریځ تکرار کړ
چې هر قسمه حکمت عملي وي نو یووالی پکار دی. د اتفاق د یووالي نه بغیر که د ټوپک په لارې که د سیاسي عملیاتو په لارې که په هره لارې چې هره فیصله افغانانو وکړه نو زموږ دا یقین دی چې په هغې کې به مطلب دی بریالی کیږي. ځکه چې هغه داسې یو ان نیچرل طریقې سره ریاست چلی په دې طریقه ریاستونه نه چلیږي.
طالبانو د هرات د امنیتي غونډې په تړاو لا څه تبصره نه ده کړې خو مخکې دا ډول غونډې بې ګټې بللې وې چې د دوی په خبره ازمویل شوې څیرې پکې ټولیږي. خو د داور د خبرو په تړاو د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي خالد زدران چې د کابل د امنیه قمانداني ویاند هم دی ویلي داور پښتونخوا کې د عدم تشدد له لارې مبارزه غواړي خو د ده په خبره افغانستان کې د وینې تویولو او تاوتریخوالي ته لمن وي. اخو د هرات امنیتي غونډې ته په وینا کې پخوانی جهادي قمندان اسماعیل خان له طالبانو سره د سیمې او نړۍ د تعامل په پالیسي نیوکه وکړه او زیاته یې کړه دا پالیسي په افغانستان او سیمه کې توندلاري لا زیاتوي. امریکایي چارواکو بیا پخوا څو واره له طالبانو سره د تعامل چانس د نجونو او ښځو د حقونو په بیرته اعادې او د یو داسې حکومت په جوړېدو تړلی بللی چې ټول افغانان پکې ځانونه وګوري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي په اکتوبر میاشت کې څه باندې 8,13,000 هغه ماشومان چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته وو تشخیص شوي، خو له دې ډلې یوازې د نږدې 50,000 ماشومانو درملنه شوې. یونیسف په خپل راپور کې زیاتوي چې د سپتمبر میاشتې پرتله په اکتوبر کې له 50 کلونو په کم عمره ماشومانو کې شدید خوارځواکۍ 90% او د درملنې په پروګرام کې د منل شویو کسانو شمیر 18% کم و. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په اکتوبر میاشت کې څه باندې 8,13,000 هغه ماشومان تشخیص شوي چې په خوارځواکۍ اخته شوي. یونیسف د نومبر په 8 په خپل میاشتني راپور کې ویلي دي دا ماشومان چې عمرونه یې له 6 میاشتو تر 50 کلونو پورې دي، له ډلې د دوی په روغتیایي مرکزونو کې د نږدې 50,000 ماشومانو درملنه شوې. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل راپور کې زیاته کړې چې د سپتمبر میاشتې په پرتله په اکتوبر کې له 50 کلونو خپ کم عمره ماشومانو کې شدید خوارځواکۍ 90% او د درملنې په پروګرام کې د منل شویو کسانو شمیر 18% کم شوی وو. یونیسف د دې کمښت لامل موسمي تغییر بللی چې له امله یې د اوړي په پرتله اوس په ماشومانو کې د نس ناستې ناروغي کمه شوې او ورسره میوې هم پخې شوې چې ماشومانو ته متوازن خواړه دي. د یونیسف په راپور کې راغلی دي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې څه باندې 6,000 خوارځواکه ماشومان د درملنې په خاطر بستر شوي. په ورته وخت کې ځینې هغه کورنۍ چې ماشومان یې خوارځواکه شوي وایي د بېوزلۍ له امله خپلو ماشومانو ته مناسب خواړه نه شي برابرولی. د کابل اوسېدونکي شریفه چې ماشوم یې خوارځواکی شوی ازادي راډیو ته یې وویل:
شیدې نه لرم، چې شیدې ورکړم. د وچ شیدو توان هم نه لرم. وچ شیدې خو ډېرې قیمته دي. د خپل شیدې مې وچې دي، ځکه چې تشویشونه دي. د تشویش له لاسه او د نه خوراکۍ له لاسه مې شیدې وچې شوي دي. خپلې شیدې نسته، نو د بازار شیدو ته مې هم وس توان نه رسېږي.
د کندهار یو اوسېدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي 15 ماشومان لري او یو ماشوم یې خوارځواکی شوی.
دا یو کال کیږي چې نه جوړې و ګره پلا بیا ملونه کېده کیانې ول پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول دا په نس کې کلمې ورسته سي وي دي بيته مکسونو شان ورسته غو دا ته کمزوري ده سوي د برو پرسيدر پروم دته پسرا وسته بسکار مو.
د یادونې د چتر دې مخ کې هم غنون لريوالو سازمانونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ د ډېریدو لامل خبرداري ورکړی وو. ل دې ډلې د ناروې د کډوالو شورا د روان میلادي کال په اگست میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان په 25 ولایتونو کې خوارځواکۍ له استراري حالت ډېره شوې او د لا ډېریدو بیره هم شته. همدا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې یو چا هم تر دې مخکې ویلي دي چې 3.2 میلیونه افغان ماشومان خوارځواکي دي چې په خبره اقلیمي بدلونونه چې وچکالي، زلزلې، سیلابونه او نورې طبیعي پیښې ورسره ملي دي او همدا ډول د نړیوالو مرستو کمښت به په افغانستان کې خوارځواکي لا ډېره کړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې 15.8 میلیونه ماشومان.
په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي چې سږ کال د بشري مرستو د رسولو په برخه کې ننګونې 21% زیاتې شوې دي. اوچا په یو راپور کې ویلي چې د مرستو د ویش په بهیر کې مداخلې او د ښځو په ګډون محدودیتونه د دوی د ځینو فعالیتونو د ځنډېدو لامل شوي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا وایي په 2023 کال کې په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو بهیر له ګڼو ننګونو سره مخ شوی. اوچا په هغه راپور کې چې د نومبر په 8 په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی ویلي دي چې سږ کال د بشري مرستو په بهیر کې ننګونې د تیر کال په پرتله 21% زیاتې شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې سږ کال د بشري مرستو د رسولو په برخه کې 999 ننګونې ثبت شوې دي چې 10% یې په اکتوبر میاشت کې وي. د اوچا په وینا ادارې او بیوروکراتیک ستونزې د دوی د فعالیتونو په وړاندې لویه ننګونې وې. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په بیان کې یوه لویه ننګونه په اکتوبر میاشت کې په هرات کې زلزله ځپلو ته د مرستو رسول یاد شوي چې په وینا یې واکمنو چارواکو د اقتصادي ادارې او د علماو شورا ته پکې د مداخلې اجازه ورکړې وه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اوچا په راپور کې د شویو اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې د مرستو رسولو په بهیر کې د خپل حکومت اشخاصو او چارواکو د لاسوهنې اداره کړې و. د اوچا د شریکانو په وینا دوی په 2023 کال کې 6.95 پروګرامونه د لنډ مهال لپاره ځنډولي دي چې د تیر کال د ورته وخت په پرتله 8.5% زیاتوالی ښیي. له دې ډلې 9 پروګرامونه د روان کال په اکتوبر میاشت کې ځنډېدلي دي. اوچا ویلي د دغو ننګونو لویه برخه د مرستو د ویش په بهیر کې لاسوهنه او د مرستو د رسولو په بهیر کې د ښځو په کار بندیز و. د اوچا د شمیرو له مخې یوازې په اکتوبر میاشت کې د بشري مرستو د توضیح کوونکو او همکارو موسسو 15 کارکوونکي نیول شوي دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د جرمني د جی آی زیټ موسسې 4 سیمه ییز کارکوونکي هم نیولي دي. طالبانو تر اوسه د مرستندویو موسسو د کارکوونکو د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې ځینې اړمن افغانان ادعا کوي چې که څه هم نومونه یې د مرستو په لیست کې لیکل شوي، خو تر اوسه ورته کمې مرستې رسېدلې دي. یو اړمنه میرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د ژمي لپاره مناسبه سرپناه نه لري او د څو څاخته ډوډۍ په پیدا کولو کې هم له ستونزو سره مخ ده.
تر اوسه کومه مرسته نه ده راسره شوې. یوازې په روژه کې نیمه بوجۍ اوړه، وریجې او غوړي راکړل، خو نور څه نه دي راکړل شوي. خاوند مې کاغذي دستمالونه خرڅوي. نن مو هم په کور کې اوړه نه درلودل. له ګاونډي مې پور کړل چې خپلو ماشومانو ته ډوډۍ پخه کړم.
د غور ولایت یو اوسیدونکی محمد که هم وایي چې مخکې د مرستو په بهیر کې روڼتیا نه وه، تر څنګ یې اوس د دوی په سیمه کې د مرستو د ویش بهیر هم درېدلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مرستې بندې شوي، خلک له ستونزو سره مخ دي، نه پوهېږو ولې داسې شوي. خلک بې وزله دي او ډېر سخت ژوند لري.
د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو ځینو ادارو د بشري مرستو په بهیر کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو د مداخلې په اړه راپورونه ورکړي وو، خو د طالبانو حکومت ویان تل دا ډول راپورونه رد کړي دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د روسیې په پوهنتونونو کې تحصیلي بورسونو ته یو شمیر بریالي شوي افغان محصلان ادا کوي چې د طالبانو حکومت پوهنتونونو ته د دوی د تګ مخه نیولې ده. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او لوړو زده کړو وزارتونو له تیرو 2 میاشتو راهیسې د دوی پاسپورتونه بند کړي او ورته ویلي دي چې کفري هیوادونو ته د تګ اجازه نه لري.
یو شمیر نارینه او نجونې محصلان چې په دې وروستیو کې له روسیې څخه تحصیلي بورسونه ترلاسه کړي ادا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د تګ مخه نیولې ده. دوی ادا کوي چې د طالبانو حکومت ورته ویلي دوی ته به اجازه ورنه کړي چې په روسیه کې چې یو کفري هیواد ته زده کړې وکړي. یادو محصلانو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او لوړو زده کړو وزارتونو د تیرو 2 میاشتو راهیسې د دوی پاسپورټونه قید کړي او دوی ته یې نه ورکوي. د دغو محصلانو له ډلې یو ادا کوي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د روسیې له سفارت څخه د دوی پاسپورټونه چې ویزې هم پکې وي د دوی له اسنادو سره اخیستي او ویلي دي چې محصلانو ته به یې وویشي، خو د ده په وینا دا کار نه دی شوی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل.
سفارت موږ ته ویزه صادره کړه او زموږ پاسپورټونه یې د لوړ زده کړو له وزارت وغوښتل. وی ویل چې موږ به یې پر محصلینو وویشو، خو دوی له 2 میاشتو راهیسې زموږ پاسپورټونه ضبط کړي او نه یې راکوي. نن دوی پریکړه وکړه او موږ ته یې زموږ تحصیلي اسناد چې راجستر شوي وو راکړل. وی ویل پاسپورټونه یې تر امرستاني څو چې تاسو ټول د روسیې له پوهنتونونو منفک شئ تاسو ته سپارو. دوی دلیل دا و چې تاسې یو کفري هیواد ته ځئ، له دې ځای به مسلمانان ولاړ شئ خو هلته به کمونیست او کافر شئ.
د طالبان حکومت تر دې مخکې هم یو شمېر نجونې محصلانې له دې امله له تګ راتګ منع کړې وې چې محرم ورسره نه و. خو د روسیې سکالرشپونو ته یوه بله بریالۍ شوې سنا وایي دا ځل هغې او یو شمېر نورو نجونو ته ځکه روسیې ته د تحصیلي سفر اجازه نه ده ورکړل شوې چې د هغې په وینا د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت ورته ویلي اجازه نه ورکوي چې په یوه کفري هیواد کې زده کړې وکړي. سنا ازادي راډیو ته وویل
څومره وړاندې موږ سکالرشپ ترلاسه کړ، کله چې لاړو هغوی موږ ته ویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ته ولاړ شي. کله چې موږ وزارت ته لاړو هغوی موږ ته اسناد راکړل خو پاسپورټونه یې رانه کړل. موږ یې لامل وپوښتل، هغوی ویل چې موږ تاسو ته اجازه نه درکوو چې هلته لاړ شئ، هلته کافر دي. کله چې تاسو هلته لاړ شئ تاسو به هم کافر شئ. نور هیڅ ونه ویل، یوازې دا دلیل وړاندې کړ.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویان مرستیال ضیا احمد تکل او د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا هاشمی د دغه راپور تر خپرېدو پورې د دې اداو په اړه چې د روسیې پورسونو ته د څو بریالو شویو محصلانو مخه نیولې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اروپایي پارلمان مشر وایي له اوکراین سره به همکاري په کیف کې د دایمي حضور له لارې پیاوړي شي. پرون د اروپا پارلمان د اوکراین له پارلمان سره د همکارۍ یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. صفی الله ستانکزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اروپا د پارلمان مشر روبرت میتسولا وایي اروپایي ټولنه به د اوکراین تر څنګ ولاړوي. میتسولا د اوکراین د پارلمان له رئیس سره د همکارۍ د یاداشت تر لاسلیک وروسته په بروکسل کې په یو ګډه خبري غونډه کې وویل
دا همکاری به په کیف کې د اروپایي اتحادیې د پارلمان د دایمي حضور د رامنځته کولو په اړه زموږ له پریکړې سره لا پیاوړی شي.
د اوکراین د پارلمان رئیس روسلان ستیفانچوک هم په د خبري کانفرنس کې د دې پریکړې هرکلی وکړ او زیاته کړه هغه څه چې نن پیښ شول یقینا تاریخي دي. هوکړه لیک چې موږ نن لاسلیک کړ د اوکراین او اروپا د راتلونکي پرمختګ لپاره به یو مهم پړاو وي. زموږ د پارلمان مانو ترمنځ بروخان همکاري وي. په کیف کې د اروپایي پارلمان د استازولۍ په جوړولو سره د تاسو له باوره مننه
کوم.
په همدې حال کې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون د دغه اتحاد د یو دېرش غړیو وعدو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل امریکا دې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه دې ته په پام دا خبره وکړه چې ځینې جمهوري غوښتونکي امریکایي استازي له کیف سره د واشنګټن د مرستو په اړه متردده دي. یانس ستولتنبرګ دا هم وویل چې د ناټو متحدینو په اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې په بېساري ډول له اوکراین سره پوځي مرستې کړي. د ستولتنبرګ په وینا دې ملاتړ اوکراین ته اجازه ورکړي چې روسي ځواکونو ته درانه زیانونه واړوي، نو ځکه د اوکراین ملاتړ باید دوام ومومي. ستولتنبرګ له اوکراین سره د امریکا د متحدو ایالتونو د مرستو د دوام په اړه ډاډ څرګند کړ چې تر اوسه له 40 میلیارد ډالرو څخه اوښتي او دوام به پیدا کړي. د اوکراین پر ضد د روسي ځواکونو لوی غیر عادلانه یرغل چې د 2023 کال په فبروري کې پیل شو لا هم دوام لري.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو قطر منوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو راپور لرو. د غزنی یو شمیر اوسیدونکي وایي ک هلته د ورښتونو او به مهار نشي، نو په دې ولایت کې به وچکالي خلک یو ځل بیا سخت وځپي. دوی وایي وچکالي زیاته شوې او د خلکو اقتصاد مخ په خرابېدو دی، او که اوبه مهار نشي په راتلونکو کلونو کې به ټول غزنی له یوې سختې وچکالۍ سره مخامخ شي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې تر بل هر ډول رغنیزو پروژو وړاندې د اوبو مهارولو ته لومړیتوب ورکړي.
د غزنی د یک ولسوالۍ د یک کلي میراجان د خپل کښت اوبولو په مخه د لمریزې برېښنا په واسطه د مځکې له تل څخه اوبه راباسي. دای نه غواړي چې له موږ سره خبرې وکړي، خو وایي په غزنی کې د اوبو سطح ډېره لاندې تللې ده. د میراجان په باور که په غزنی کې د ورښتونو اوبه مهار نسی، دغه ولایت به د اوبو د کمښت له سختې ستونزې سره مخ سي. دا یوازې میراجان نه دی چې د وچکالۍ له روان بهیر څخه ویره لري، بلکې د غزنی ګڼ اوسیدونکي وایي که اوبه مهار نسی په دغه ولایت کې به وچکالۍ خلک یو ځل بیا سخت وځپي. د اندړ ولسوالۍ یو ځوان انارګل ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو حکومت تر بل هر ډول رغنیزو پروژو وړاندې اوبو مهارولو ته لومړیتوب ورکړي. د ده په باور چې په غزنی کې وچکالي زیاته سوې او خلک ورته زیاته اړتیا لري. نوموړی وایي په ډېرو ولسوالیو کې اوبه نسته، وچکالي زیاته سوې او د خلکو اقتصاد مخ په خرابېدو دی. که اوبه مهار نسي په راتلونکي کلونو کې به ټول غزنی له یوې شدیدې وچکالۍ سره مخ سي.
د وچکالۍ کچه لوړه سوې ده، اوبه ټیټې لاندې تللې دي. دلته د خلکو هغه په اصطلاح لګښت یا هغه اسراف یې په تر اندازې زیات ده. په کار ده چې تر څو دغه د بارانونو اوبه، د ژمي دغه د واورو اوبه باید مهار سي، تر څو وکولای سو موږ له دې نه ښه استفاده وکړای سو.
د غزنی په سلو کې 50 کسان په کرنه او مالدارۍ بوخت دي چې د عایداتو زیاته سرچینه یې هم له همدې لارې ده. دا چې د غزنی ګڼ اوسیدونکي د طالبانو حکومت څخه دلته د اوبو د مهارولو غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکي وایي
د اوبو او انرژي وزارت په غزنی ولایت کې د مرکز په ګډون په 13 ولسوالیو کې د 15 میلیون افغانیو په ارزښت د اوبو سلرويشت واړو او غټ بندونه جوړوي چې لګښت په یاد وزارت له داخلي بودیجې څخه ورکول کیږي او په اتو میاشتو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. څو ورځې وړاندې د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردې بند په سیمه کې په دې اړه له کابل څخه د راغلي هیات مشر د کابل سندیزي حوزې رئیس مولوي حبیب الرحمن حقپال رسنیو ته وویل د اوبو او انرژۍ وزارت په دغه ولایت کې د سردې بند په ګډون د سلطان باغچرې زنخان او بهایي بندونه بیا رغوي، خو تر څنګ یې 19 نور کوچني بندونه دي چې دا غزنی شار په ګډون په 13 ولسوالیو کې جوړیږي.
بندي سلطان ده، بندي سرده ده، بندي بهایی ده، باغچری ده. نو د سپراتلونکو کې کوم دي زمېل راتګ نه مخکې په هر ولسوالۍ کې یو چک بند چک دیم، او په راتلونکو کې د نورم دغه دی وبو مدیریت الحمدلله د اسلامي امر ډیره توجه ده او ډیر ورته متوجه دي.
د اوبو او انرژي وزارت په داسې حال کې د غزنی په ټولو ولسوالیو کې د چک ډیمونو جوړېدو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کلونو کې د غزنی په ګڼو ولسوالیو کې خلک له سختې وچکالۍ سره مخ دي. افغانستان د نړۍ د هغه لومړیو لسو هیوادونو په قطار کې قرار لري چې د اقلیمي بدلون له سخت ګواښ سره مخ دی. په مځکه کې د زیرمې اوبو کچه یو ورځ تر بلې ټیټېږي. د ډیری سیمو کاریزونه یې وچ سوي چې اوس یې بزګران د مځکې له تله د واټر پمپونو او لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اورېدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوویشت او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر تدامې سچ پرې دم دلته په دې بټۍ کې د زمنګ کم افغانان رونه چې دي زمنګ من پخپل هم دغه د بټۍ کار کو، خو زه تر دې دغه شته د افغانان رونه چې هغه ډیر زیات مجبور دي د بټیو کې پراته دي، او دلته پې لکاو لکاو روپۍ دي د بټیو والا د ټیکادارانو. بیچاره ګان ډیر د مشکل سره مخ دي، بهر هم نشي وتی. نو دا اوس تاسې له میسج پرېږدم، اوس د پولیسو یو ګاډی راغی او دغه بټۍ لره داخل شو. نو دا بیچاره ګان ډیر د تکلیف سره مخ دي، کوم اسناد نه لري. نو که داسې یو سیستم برابرېږي دغه افغانانو د پاره پاره طریقه یې، که د حکومت د لارې، که دلته مثال خبرې د افغانستان کوم نماینده یې، د دوی دغه مشکل خلک یې دوی باندې دلته ډېرې زیاتې پیسې دي د مجبورۍ شپې سبا کوي، او داسې خلک پکې شته دی چې هغوی که وطن له ځینو هغه د لارې کریم ورسره نشته. نو دغه آواز زمونږ دغه کوي، موږ خپل هم دلته پراته یو، ډېر د مشکل سره مخ یو.
افغانستان ژمی د نورو ځایو د خلکو سره نسبتا توپیر لري. توپیر یې په دې مانا چې د نورو ځایو کې څه ناڅه ترتیب ورته نیول شوی، هلته د سونکو مواد کم او نور داسې ترتیبونه نشته. نو بیا خصوصا کم کډوال حضرات د هغو دپاره خو بیخي د هغو په کې همدا غوښتنه ده چې مثلا مخیر حضرات یا موجوده حکومت ولې لکه څنګه چې ځان ورسره ستړي کړي دي چې د سکرو یا د کولې په حواله باندې ښېګڼه ورسره وسي، د دوی ژمی به هوسا سي او سوکاله به سي.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه تقدیموم. پسله سلامه زمونږ د امارت اسلامي مشرانو ته دغه یو غوښتنه کوو چې په افغانستان کې ډېر غریب خلک دي. ډاکتران څوک 300 پیسه اخلي، څوک 400 پیسه اخلي، چې 500 زیات نه، دلته ډېر غریب خلک دي او وسه نه لري. والسلام په احترام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 40 22 11 40 21.